Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغوم دوهمه د دسمبر دروشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني سپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په ټکنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرغه. وړاندې به واورې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله پیدا شوې او یو شمېر په دې باور دي چې تر بل هر وخت د هیلې ډېرې شوې دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ څرګندېږي. د افغانستان دفاع وزارت په تازه بریدونو کې د لسکونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي او ملګرو ملتو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د کامیابۍ پر لور روانه ده او سر له اوسه مثبتې اغیزې څرګندې شي. دا ستراتیژي د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان شوې وه. مایک پینس دا خبره له کابل څخه تر خپلې کتنې وروسته کړې ده. نوموړي چې د جمعې په شپه له افغان ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل، تر هغه وروسته یې دا خبره وکړه. لویدیز واژانسونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن شغل پینس د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړل. د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشر وویل له 14 کلونو را په دیخوا د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ او بری څرګندې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او مځکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د تهاجمي عملیات په ننګرهار، پکتیا، کندهار، روزګان، هلمند، هرات، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د ننګرهار په اچین او شینوار ولسوالیو کې شپږ داعشیان هم د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکو د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته د مرژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیګ باش کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه خپله کړه. دغه افغان کرکټ کټر په 4 اوورونو کې 22 منډې ورکړې او 2 سیال لوبغاړي وسوسول. د استرالیا په تجارتي کرکټ سیالیو کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډری چې راشد خان په کلوبیشي د جمعې ورځې دا لوبه د 3.5 منډو په توپیر له سیډنی تندر لوبډلې وګټله. د ایډلیډ ټیم لوبغاړو 113 منډې کړې وې خو سیډنی لوبډله په 110 منډو وسوسېده. ایډلیډ ټیم اوس وخت د بیګ باش لومړی مقام ساتلی دی. اخوا ملبورن لوبډلې چې افغان لوبغاړی محمد نبی په کلوبیشي وړ مورس لوبه وګټله او سبا بیا له برسبن سره مخامخ شي. د ایډلیډ ټیم به لوبه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیتر نوریت تیر ماښام وویل چې له دې سره به د اوکراین دا وړتیا پیدا شي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو تیریو مخه ونیسي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې وسلو کې به د ټانک ضد توغندي هم شامل وي کنه. اوکراین تر دې مخکې د دې وسلو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا تیره میاشت د بالستیک توغندي د ازمایلو په عکس العمل کې تصویب شول. شمالي کوریا تیره میاشت داسې یو توغندی تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. په نویو بندیزونو کې چې پرون وضع شول د شمالي کوریا د تیلو د وارداتو محدودیتونه له منځه وړل او په بهرنیو هیوادونو کې د دې هیواد د کارګرانو د بیرته ستنولو موضوعات شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي چې که دا هیواد نوره سرغړونه وکړي نو نوره سزا به وویني او په نړیواله سطحه به لا نور منزوي شي. د ایران پولیسو د مرکز تهران په 2 برخو کې 2.3 هلکان او نجونې د شرابو څښلو او نڅا له محفلونو نیولي دي. د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي 140 هلکان او نجونې د تهران په یوه څنډه کې په یوه باغ کې د شراب څښلو او نڅا په حالت کې نیول شوي او 90 تنه نورې د مرکز له شمالي برخې له ورته یو مجلس څخه نیولي دي. په ایران کې د اسلامي قوانینو له مخې هلکان او نجونې له ګډ محفل او الکولي مشروباتو له څښلو منع دي. ایرانی مقامات ویلي له دې محفلونو څخه د رواني وضعیت اړوند دارو درمل، نشئی مواد او الکولي مشروبات ترلاسه شوي دي. ویل کېږي چې د ځوانانو دا دواړه مجلسونه د انسټاګرام له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدل. او وروستی خبر دا دی چې د ډنمارک پولیسو پرون وویل د سوریې تبه یو پناه غوښتونکی په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولی دی. د کوپنهاګن پولیسو وویل دا 30 کلن سړی چې په سویډن کې پناه اخیستې وه د هغه تروریستي برید د پلان په تور نیول شوی دی چې له یوه بل کس سره یې په 2016 میلادي کال کې جوړ کړی و. پولیسو پرون وویل د دواړو کسانو پلان درلود چې د کوپنهاګن په یو شمېر نامعلومو موقعیتونو کې یو شمېر کسان ووژني. ډنمارک وایي سویډني چارواکو ورته ویلي چې نیول شوی کس د داعش ډلې هم فکر دی. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر چې تازه کابل ته تللی و وایي د افغانستان لپاره د واشنگتن نوې ستراتیژي به طالبان اخیر سولې ته رامات کړي. د سولې په اړه د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر بل هر وخت نن سبا سولې ته هڅې زیاتې شوې دي او هیلې ورته ډېرې شوې.
په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
په خوست کې مو لوې پراخې غونډې خبرو.
موږ باید د نړیوالې ټولنې او نړیوالې ملاتړ څخه د خپلو ملي ګټو لپاره عزمي ګټه واخلو.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې مو د یوې افغانې د کورني ژوند له ستونزو خبرو.
څو کلونو څه خبره یم د کوچان خلک 50 کلونه به یم یو 50 به یم.
د راپورونو په پیل کې به په افغانستان کې د سولې هیلو ته مخه کړو. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي مثبت نتیجه ورکوي او طالبان به په نهایت کې سولې ته اړ شي. مایک پنس دا خبره له افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره تر کتنې وروسته کړې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره زمینه برابره شوې ده. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وای د واشنگتن د نوې ستراتیژي لمخې په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته د طالبانو پر ضد جګړه کې د زیاتو صلاحیتونو ورکولو او د سرتیرو د زیاتولو پریکړه مثبت نتیجه ورکړې ده. لوی دزو خبري اژانسونو ویلي دي مایک پنس په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې اوس رښتینی پرمختګ او بری لیدل کیږي. نوموړي ویلي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د طالبانو په تګلاره کې بدلون ویني او دا ډله به د ماتې له ویرې په نهایت کې سولې ته مخه کړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ډیفنس نیوز خپرونې سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د داسې شرایطو د برابرولو پر بنسټ ده چې له مخې طالبان د زور له لارې د سولې خبرو ته اړ شي. عبدالله عبدالله ویلي دي له افغانستان نه بهر د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو خوندي پناه ځایونه د افغانستان د نوې جنګي ستراتیژۍ مخته اساسي چیلنج دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان په جګړه کې د امریکایي قومندانانو واک او صلاحیتونه پراخ شوي دي چې دا یو مثبت تحول دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره زمینه او امکانات برابر دي. د سولې د عالي شورا د اجرایي هیئت غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت استازي عبدالحکیم مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوس د افغانستان د سولې لپاره له هر بل وخت نه ښه زمینه برابره شوې ده. دو خبرې دي، یو د نظامي ډګر ده چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځان وښيي، خو دا ټولې هلې ځلې په عین وخت کې دیدی پاره کیجی چی پسیاسی دگر کی پیشرفت را مختصی.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د جمعې په شپه په بګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په سخته لهجه پر پاکستان انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې نور هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې پاکستان به تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د مرستیال ولسمشر د خبرداریو په اړه عکس العمل څرګند کړ او وویل چې د مایک پنس څرګندونې له هغو خبرو سره په تضاد کې دي چې تر دې مخکې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې باید د سولې او روغې جوړې د میکانیزم پر جوړولو تمرکز وشي او متحدان یو بل ته داسې خبرداری نه ورکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر له کابل تر ستنېدو وروسته وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي به طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی اماموتو هم وړ مورز د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. شاخلی اماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونوځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکارۍ ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. شاخلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې څرنګه سولې ته هیله مند شوی.
چلوی خواهد افغانستان حکومت تسولی دی علی شورا پر چوکات که دننی دی طول و پرگنو علماء و سر دی قومی مشران و سر مدنی طولن و سر و سی پیمانه باندی دی سولی دی کلچر دی پاره دی پوحوی دی پاره خبریاتری شروع کردی دی او دی افغانستان ملت طول پا دی باندی آواز کهی چی اوس دی وقت را رسیده لیده چی پا افغانستان کی سول و ثبات را منسلسی یاو. دو هم رسمی او غیر رسمی دگر کی د افغانستان دی دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکه هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په اعتبار باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی د افغانستان ملت په حقه باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي لازم پوخوالي ته رسیږي؟
او دا خو د ملګرو ملت چوکات کې د نن او د سیمه ایز هیوادونو په چوکات کې د نن کومې غونډې کیږي هغه هم د دې لپاره کومک کوي چې هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتباري مسله ده د دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي د اعتماد یو فضا رامنځته چې د افغانستان په قضیه کې له ټولو نه مهم دا ده چې یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتباره مسله ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پښه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې وادونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري.
تاسو د نورو اړخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې له پامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوئ چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
اوس پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کېږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسېږي دوی په ډېره اسانۍ باندې خپل مسیر بدلولی شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولی شي. موږ باور لرو که چېرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري یې امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول دا فشار خپل جاري وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات ته دا به په عمل کې انشاءالله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت نن سبا سولې ته هیله زیات شوې ده.
تلشکرګاشر او جننور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سچ رډو په منځنۍ سپه دولش پښین ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په سچ رډو ډاٹ کام کې نیولای شي وو په 15 دقیقه دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه پر راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکسای کتنه کوي
وال سټریټ ژورنال ورسپانې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس ناڅاپي سفر په اړه لیکلی دی په مقاله کې راغلی مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ پوړی مشر دی چې تر اوسه افغانستان ته تللی مرستیال ولسمشر افغانستان ته په سفر کې له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل وال سټریټ ژورنال لیکي مایک پینس په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان شبکې سخت دریزي وسلوال د امنیت په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي ګارډین برېټانوي ورسپانې په خپل وروستۍ غنا کې په اروپا کې د افغان کډوالو په ستونزې مقاله لیکلی په مقاله کې راغلی چې برېټانیا او اروپای ټولنه تر سخت فشار لاندې ده څو واضح کړي چې ولې سلګونه ناچار افغانان د ورسپانې په خبره د نړۍ یو خطرناک هیواد ته لیږي د افغان حکومت او اروپای ټولنې د 2014 کال د تړون په اساس هغه افغان پناه غوښتونکي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2014 کال په لمړنیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 عام افغانان وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان دي خو اروپایي ټولنې د دغو ټولو خطرونو سره سره له 2014 کال راهیسې د کډوالو د نړیوال سازمان د ریپورت په اساس شاوخوا 10000 تنه په داوطلبانه یا په زور افغانستان ته استولې دي د ګارډین په یو بل مقاله کې هم په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو په ستونزو بحث شوی دی مقاله د زینو پناه غوښتونکو په حواله ویلي چې سویډن هغوی د مرګ خولې ته اچوي ډیری افغان پناه غوښتونکو سویدان کې افغانستان ته د بیا لیګلو له خطر سره مخ دي
په خوست کې د ویولسي غونډې ویناوالو له خلکو غوښتل چې ملي یووالي ټینګ کړي د غوډلو ټپلو مخونی سي چې په دې هواد کې ژبنۍ او قومي او سمتي اختلافاتو تلمن وهي او همدارس دوی ویل چې افغانان باید د نړیوالو ټولنې لملاتړ او مرستو د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره کار وکړي ویناوالو د اوسنی نظام د اصلاح او تقوی غوښتنه هم وکړه له خوستنه جولال خیل له نور تفصیل سره
افغانستان واحد او متحد هیواد دی او افغانان به هیچ چاته د اجازه ورنکې چې د دوی په مایس کې د سمت ژبې مذهب او قومونو په نومونو اختلافونه ترمنو وهي یا د سرګندونې د جمعې په ورځ ویناوالو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په نوښت د ګڼو خوستوالو په ګډون په ملي لوبغالي کې جوړ شوی و یا د غونډې ته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د بهیر یو شمېر غړي او نور مخاور شران او سیاسون هم ورغلی ول دیاد بهیر مشر او پامنیتی چارو کې د ولسمشر لوی سالکار جنرال دین محمد جرأت د غونډې ګډونوالو ته ویل
افغانستان ډیر اساس او سرنوشت ټاکلو شرایط سره مخ دی موږ باید د نړیواله ټولنې او نړیواله ملاتړ څخه د خپل ملي ګټو لپاره ازمي ګټه واخلو
جنرال جرأت زیاته کړه هغه خلک چې په ولسونو کې نفاق تلمن وهي او افغانان په خپلو کې سره جلا کوي دوی د افغانستان د خاورې او د ولسونو د هوساینې سره دښمني کوي او باید پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي جنرال جرأت زیاتوي افغان ولس به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دا ملت د ژبې پولې قوم او سمت په نومونو سره وویشي په خوست کې د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران هم د ملي یووالي د اړتیا په باب خبرې وکړې او زیاته یې کړه
د سمت لپاره د قوم لپاره د تنظیم لپاره نه بلکې د افغانستان د مظلوم او بیچاره ولس لپاره به په شریکه باندې کار کوو د افغانستان د څلور کسو د ایتلو خلک به منسجم کوو او د واحد افغانستان لپاره به کار کوو په دې تعهد کې موږ ورسره ملاتړ یو
د خوست ولایتي شورا یو تنغری قمر علي لکنوال هم چې د یاد غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل پردیو او ګاونډیو هیوادونو فکر کاوه چې دا هیواد په سمتونو ژبو او قومونو باندې ویشلای دی خود هیواد مختلف سیما و قومونو څخه خوست راغلو کسانو او د دوی واحد غږ دا ثابته کړی چې د افغانستان خلک د پردیو پرمسون هیڅ ډول بیلونکي پولی نه مني.
خوستای ولسونو نن دا ثابته کړه هغه ګاونډي هیوادونه چې مونږ په قوم او تبعیض د ژبې او سنفو بلاویشلي وو نن د توسې په ارتاک سره دی ته دا متغوښه ځواب بیر کړو چې دا پشلی قوم نه دی، دای په هیڅ صورت کې دا قوم دیوالونه نه مني.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د نظام د ملاتړ په باب هم خبرې وکړې او ویویل دا نظام د افغانانو د بې شمېره مادي او بشري قربانیو په پایله کې رامنځته شوی او ملاتړ هم د ټولو مشترکه وجیبه ده. دوی زیاتوله حکومت او ولس باید په ګډه د نظام د تقویې او اصلاحاتو لپاره کار وکړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایران دا راپورون رد کرل چه گوه که پده هیواد که زندانی ایرانی و الاصل بشری مرستندوی کار کون که بجر خوشی شه. دا نازنین زاغیری خوان رسانیو تا تردی مخکی ویلی و چه دا دا میرمن قضیه در جر خوشی که دون کو پلیس که شامل شویده. ایرانی چارواکو په 2014 کال کې ظاهری د حکومت د پرزولو د دسیسې جوړولو او پروپاګاند په تور زندانی کړه. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د حکومت د قضایي قوې یو لوړ رتبه چارواکي پرون دا راپورونه رد کړل چې د بشري مرستو زنداني کارکونکې ایرانی ګل اصلا نازنین زغاری راتکلیف به ژر له بنده خوشي شي. ایران میرمن زغاری د حکومت د پرزولو په دسیسه کې د لاس لرلو پروپاګاند په تورونو په 15 کاله بند محکومه کړې ده. اته د شکلنا نازنین زغاری چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې لخپل کوچنی لور سره یو ځای له ایران څخه د کتنې پر مهال ونیول شو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. تر دې مخکې د نازنین زغاری خاوند ریچرډ راتکلیف د هغې د مدافع وکیل په حواله ویلي و چې د میرمن قضیه د ژر خوشي کېدونکو په لیست کې شامله شوې ده. د تهران محکمې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې میرمن زغاری مجرمه وپېژندله او په 15 کاله زندانی محکومه کړه. د تهران د عدلی ادارې مشر غلام حسین اسماعیل پرون ویل نازنین زغاری دوه دوسیه لري چې په یوه کې په 15 کاله بند محکومه شوې ده او بله دوسیه لا محکمې ته نه ده استول شوې. نوموړي ویل میرمن زغاری تر هغې نشي خوشی کېدی تر څو چې د پروپاګند او حکومت ضد تبلیغاتو په قضیه کې محاکمه نشي. غلام حسین اسماعیل ویل هر کله چې محکمه د میرمن زغاری د برخلیک په اړه پریکړه وکړي د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا به اعلان او یا هم د ډیپلوماتیکو چینلونو لارې خبر ورکړل شي. نازنین زغاری د بی بی سی د نړیوال بشری بنسټ په خوانی کارکونکو کې او ترنیول کېدو د مخکې له تامسن رویټرز سازمان سره دنده درلوده. د سازمان او د زغاری کورنۍ ویلي ایران ته د نازنین زغاری سفر د خپل مور د لیدلو لپاره او دا کتنه د هغې له مسلک او رسمي چارو سره هیڅ تړاو نه لري.
بیا هم یو بهرنی موضوع لرو. روسیه هکرانو په ټوله نړۍ کې تر 200 زیات خبریالان په نقشه کړي او د هغوی ایمیلونه او بلاګونه یې هک کړي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې څېړنې ښیي د هکرانو یوې ډلې چې فانسی بیر نومیږي د تر 200 زیاتو خبریالانو، خپرونکو او بلاګرانو پر جیمیل ایمیلونو حملې کړې وې. د سایبري امنیت د یوه شرکت سیکیور ورکس د معلوماتو او له 40 خبریالانو سره د مرکو له مخې اسوسییټډ پریس وایي د 2014 کال په نیمایي کې هکرانو خپلې حملې پیل کړې او تر وروستیو څو میاشتو یې دوام وکړ. روسی مقاله لیکونکی ناتالیا گورکیان دا معلومات لیدلی او اسوسییټډ پریس ته ویلي د هک کولو دا کمپاین داسې ښکارېده لکه د خلکو شخصي معلومات چټولوي چې وروسته یې د فشار د الې په توګه وکاروي. د امریکا استخباراتي ټولنې ویلي چې فانسی بیر د روسی حکومت د دستور له مخې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. روسیه دا تور رد کړی دی. په 200 خبریالانو کې شاوخوا 50 یې امریکایي تبانه دي. د نیویارک ټایمز د مسکو څانګې مشر ایلن باری هم په دغو خبریالانو کې شامل دی. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې د باری د دفتر شاوخوا 50 همکاران هم د فانسی بیر لخوا په 2014 کال کې په نقشه شوي وو. اسوسییټډ پریس ویلي چې فانسی بیر د ادریان چین په نوم روسی خبریال هم په نقشه کړی دی. د انټرنټ د څېړنیزې ادارې په اړه د چین راپور د روسیې له هغه پلانه پرده پورته کړه چې پر ټولنیزو رسنیو یې د امریکایانو جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو. ډیری روسی خبریالان چې دغو هکرانو په نقشه کړي وایي له مخکې یې له امنیتي تدابیر نیولي وو او خپلو اکاونټونو ته دو پاسورډ ورکړی وو.
مهم خبرونه د امریکا مرستيال ولسمشر مايك پينس لکابل ترستني دو غرسته ویل لشپارس کلونو را پدې خو د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ او برای څرګندی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 دولت مخالفه وسلوال وشل شوي او 19 نور ژوبل دي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیگ باش کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې پرون د غوره لوبغاړي جایزه خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
ترورې نوم دراته وایته
بابا جان
د کوم ځای اوسیدونکې ترورې
د لغمان
اوس چیرې اوسېږي
پخا کې پراته دي پردې میله ما کړه د خسته ده وخصم نه ده خو د بکرای پراته
څو کال نه یې ترورې
څو کالونو څه خبره ما د کوچان خلک 50 کال نه به مې 50 په کومه زیاته به ما د غره نه کوچان د غره چیرته کلم لري
تاسو کوچان استه اوس خدا د زمش په ورځ دي ګرم سیر مناطق ته
نه نه چیش مانه لا ډایرکټ تراغل د خپل پراته وسندل پر کرای پراته چې د دې په فارې کوي بیا به کرا پر کوي بیا ها
څو کلم پاکستان کې تیر کړ
د ایوانان مې هم نو شل کله نه وخت هم غلط نور کله مې دا نو ټول د تیر
ځانه کې تلې بیا
ځانه کې نه واده کړم را پاکستان تر واو
اوس څنګه د ژوند مدل ته چراغلې استه
ژوند د غدل ته واوري د ساړه دی ایوانان ورته نه سي
اولادونه د کار بار چې لري
نه چې دا
لورګانو کتر دی ګرانی دي در باندې ندی
لورګانو خپل دی کور دی ته خدمت مې کوي عزت مې کوي نه غره مې ګراني دي نو لورګانو خلاړې پر دې کول ته غن ماته راځي
څه تمه لري لورګانو د چستا باید سره رقم پالنه او کی د کور کارونه نور مسایل کی
کورونه دغه کی چې جره ته خیره ته پاکي خصم ځلی راته وو کی خو دا ست وبرته کی دی خ کالی جام رشکو کاږي او دا خطوب دکن
یعنی ته دوی ته مور غندې به خدسه
و دوی خو عزت چته ناس دوی را سره ناشتي عزت زنه هم دوی کال کیم کنه د خبره کور خوان نه ورکی
جنگ جګړې راځي یعنی د سند چې مونږ او چې بيخي مونږ جنگ نه کوو
کله
کله جنگ جګړې کوي د سي خوابدي راځي
او سره راځي او دا وسره کوو اسه ویره ته غلې سي مينت په وکما اته مونږ نه دي کړی نو دا څه کار دن
د ژوند رنگونه پروګرام مسوډي نیاسي وړاندې کړه. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
زادر رادیو کارکونکو ته اول سلامونه کوم باد لا سلام ما زادر رادیو ته دا پیغام نه چې لالفوري چرواکو سره شریکی په خوښ کې د پختیا جنشیر ولسوالۍ کډوال څو ځوان کوي د ژمی څو وسلاتو جنلري باید دې تر مرسته وشي اند خوراکي ته ګو اند نغدو پیسو کومه کو سو شي. زادر رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه. السلام علیکم جوړه په خیر موږ شکایت لرو د پراد ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یو د غزمر د بخشی آباد د بند کار د خان د چول کیږي د لته غټ غټ چارواکي سره بالا د خان پره چی د غزمر د پراد د بند شکایت د اشرف غنی صاحب ته وکړي چې د چارواکي ورته نږدې چې د غزمر بند جوړ شي. غزمر بند ډیر خوشحالي ده وچکالي ده روبه یاران ته یا دغه چې ترخه تیری دغه خوښ مو واورسته او دغه رئیس جمهور ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار ولایت څخه د مانسند ورسالي څخه خبر کوم. زموږ د مانسند ورسالي کې تقریبا 50% کې په اټنی کې ساده خاورې کې ټلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته دا ټلیفون سره کې چې راته اړه شي چې ټلیفون موږ ته په وځو او علاوه ته موږ ته وایو چې کوم څه چې ځان دي هغه پر د کتابه نه موږ څه خبر څه لوانی غواړو. نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون شي په اړه چې موږ ټلیفون شي په وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د دې خبري مجلې پورستیو کې مو د ازادي رادیو د تصویري خبرونو اعلان واوریدا. د تصویري خبرونو تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې کتل شئ. همدارس په انټرنیټ کې د خبرونو د سره شریکو یو لایو غکسانو چې د تصویري خبرونو ډیر وړاندې کوي هغه هم جاوید نیمه دی چې اوس سټډیو ته راغلی دی. سهار مو بخیر.
تشکر و شما همچنان شبر صاحب سلام عرض میکنم برای هر یک.